السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجون به در سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. 19 پروګرام سروې هم په تکراری بڼه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتکی نن د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف احتجاجونه تر سره کیږي. نن د کوهاټ په شمول د پنجاب او سند صوبې د ځینو حلقو پر پولینګ سټیشنو بیا انتخابات روان دي، او د استرالیا، کینیډا او نیوزیلند مشرانو د غزه په جنوبی خار رفح کې په ممکنه ځمکنۍ عملیاتو کې د زیات مرګ ژوبلې پر امکان اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان د کوټې په شمول په یو شمیر سیمو کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا احتجاجونه ترسره کیږي. له دې سره سره د بلوچستان نېشنل پارټي، مینګل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزارا جمهوري ګوند یا هزارا ډیموکراټیک پارټي مشرانو سیاستوالانو هم نن د هغه صوبې په یو شمیر سیمو کې د احتجاجي مظاهرې او لاریونو اعلان کړی دی. د دغه ګوندونو مشران تور پورې کوي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي، بلخوا انتخاباتي کمیشن دغه تورونه ردوي. له دې سره عوامي نېشنل ګوند تور پورې کوي چې د فبروري 8 په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتي نتیجو پر ضد د تحریک پیلولو اعلان کړي. ګوند پرون پر ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا لیکلي چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به لومړی احتجاج د فبروري په 6 په سوابۍ او بل به د همدې میاشتې په 23 په 400 کې کوي. ایمل ولی د فبروري په 11 په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال په انتخاباتو کې د ټګ یو تور پورې کړی وو، پر ضد یې د تحریک چلولو اعلان هم کړی وو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو نن د فبروري په 15 ویلي چې په پنجاب صوبه کې پر انتخاباتو کې د شبو درغلیو خلاف احتجاج پیلوي. د دغه ګوند یو مشر حماد اظهر نن پر خپل ایکس پاڼه د ګوند پر پلویانو غږ کړی چې په پنجاب صوبه کې د انتخاباتي نتیجو خلاف د پرامن احتجاج لپاره تیاری ونیسي. له دې سره سره په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په کرم او ځینو نورو سیمو کې هم د انتخاباتي نتیجو د بدلولو خلاف احتجاجونه شوې دي، خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا د غتورونو رد کړی او دای ویلي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود دي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړل. نن د فبروري په 15 د خیبر پښتونخوا په صوبایي حلقه پی کې نویم کوهاټ، د پنجاب صوبې د قامی سمله پر حلقه ان اتی اتا تیایم خوشاب، د شند سین صوبې په صوبایي حلقه ګوټکی پی ایس اتلسمه پر ځینو پولینګ سټیشنو بیا انتخابات ترسره کیږي. انتخاباتي کمیشن د خبر شوی بیان لمخې په دغه پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي مواد په زور اخیستل شو. په کوهاټ کې وسوالو د 15 پولینګ ازاینو انتخاباتي مواد تبا کړو، نو ځکه پر دغه ټولو نن انتخابات ترسره کیږي. کمیشن پر خپل بیان کې د هم ویلي چې دغه پولینګ مرکزونو نتیجې به هم نن د 15 بجو وروسته اعلانېږي. انتخاباتي کمیشن د فبروري په 14 په یو بیان کې ویلي چې د قامی سملې د ټانک او ډیر اسمل خان د درې سلوختمې حلقې په ځینو پولینګ سټیشنو به د فبروري په 18 انتخابات کیږي. پر دغه ځایونو کې د امنیت خراب صورتحال له وجې ټاکنې نوې شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تورخم کې د کسټم یا ګمرک یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون د فبروري په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ 13 پورې خپل سفري اسناد مکمل کړي او له دغه وروسته بچاته بغیر له پاسپورت او ویزې د مال وړلو او سفر کولو اجازه نه وي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو اندېښنه ښودلې چې له دې سره به یې کار روزګار ته تاوان رسیکی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شنواره په دې اړه مشال لیډیو ته وایي،
دا یو حقیقت دی چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګي. لکه څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند و او هغه مشکل جوړ و، نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
دا له هغې وروسته دا چې پاکستان د جنوري په 14مه د تورخم په دروازه او همدارنګه افغانستان ته په نورو ترانزیټي لارو د اوښتو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. او بل خبر دا چې د آسټرالیا، کینیډا او نیوزیلینډ مشرانو د فبروري په 15مه د غزه په جنوبي ښار رفح کې په ممکنه ځمکنیو عملیاتو کې د زیاتې مرجوبلې پر امکان اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو په اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو غږ کړی چې دغه لار خپله نه کړي. د نیوزیلینډ، آسټرالیا او کینیډا مشرانو په یو غیر معمولي بیان کې د دغه جګړې پر اوږدېدو هم خپل اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې ویل شوي چې په رفح سیمه کې 15 لکه فلسطینیانو پناه اخیستې ده چې پکې د دغو هیوادونو ځینې وګړي هم شامل دي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده اسد نه واردل اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اور په بلوچستان کې نن هم په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو ګوندونو لخوا احتجاجونه روان دي. دا وخت موږ سره د سیمینار د مشال لیډیو خبریال سمد شبنم په ټلیفون دی. سمد، که اوریدونکو ته وایي چې آیا د احتجاجونه په کومو سیمو کې کیږي او د چا د طرف نه روان دي؟
بله، احتجاجونه خو د ټوټاکونو د 8 فبروري د ټوټاکونو وروسته روان دي. خو نن چې دا وخت زه په کوم احتجاج کې یم، نو دا د بلوڅو، پښتنو، ازاره، ملتپالو ګوندونو یو احتجاج دی چې دوی د کمشنر مخ ته پرلت والی دی. له 1 فبروري څخه د دوی دغه احتجاج روان دی. نو نن دی په دې احتجاج کې د کوټ ښار په بیلابیلو سړکانو باندې لاریون وکړی او دا وخت بیرته رالو د کمشنر دفتر مخ ته کښېنستل او خپل جلسه یې پیل کړه. نو دارنګه سهار 11 بجې بیا پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند هم په کوټه کې احتجاجي لاریون وکړی او د بلوچستان د ټوټاکونو مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. نو دوی دغه تور پورې کوي چې د ټولټاکونو نتیجې چې دی هغه بدلی سوي، را بدلی سوي دي او ورسره د دې سره پټاکونو کې درغلي سوي دي. نو دا وخت هم د کمشنر کوټي دفتر مخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند احتجاجي مظاهره چې دا هغه روانه ده.
سیدا، او دغلته انتخاباتي کمیشن د دې د غوښتنو په باره کې سوای؟
بله، د دوی دارنګه د عوامي نېشنل ګوند احتجاج په چمن کې روان دي او د بلوچستان کوم نور سیمې چې دي، کوم دغه څلور ګوندونه چې ما یاد کړو، د دې احتجاجونه د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې هم روان دي. دوی دغه تور پورې کوي چې د دوی سره درغلي سوي ده یا نتیجې بدلې سوي دي. خو په لومړي بیان کې د بلوچستان د ټاکنو کمیشن ویلی وو چې دوی ته کومې نتیجې چې دي هغه په ځنډ رسي، ځکه چې د بلوچستان ډېرې پرتې سیمې دي، نو د هغوی له کبله د دې نتیجې چې دي هغه په ځنډ رسېدل دي. خو د پاکستان کمیشن وایي چې دوی شفافې او روڼې ټاکنې کړې دي. نو که څوک په دې لړ کې اعتراض لري، نو هغوی د عدالتونو مخه کولی شي.
سید او سمد، مخکې داسې رپورټونه چې کله په چمن کې دغه احتجاج کېده، نو د چمن او د کویټې ترمنځ لارې هم تړلې وه، هغه لار خلاص ده او سو که څنګه چلو؟
بله، پرون د تا بند سو د ټاکون را ورسته دوه درې ځله بند سو. پرون د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند له طرفه بند کړل شوی و. پر 1 فبروري هم بند کړل شوی و. نو نن هغه لارې چې دي اخلاص کړل شوی دي. خو کوم دغه څلور ګوندونه چې ما یاد کړل، دوی پر 13 تاریخ یو اربیا په ټول بلوچستان کې د پیجام اټال اعلان کړی.
سمد، نو ډیره مننه سمد شبنم د معلوماتو را کولو. اوریدونکو، دا موږ سره سمد شبنم په بلوچستان کې نن هم په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه روان دي او د یو غوښتنه کوي چې دغه نتیجې چې کوم دي په دې کې درغلې شوې دي، نو د شفافیت په اړه دې ته درېسونه ورکړل شي. ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته، د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون په 6 او 8 د فبروري د 8مې انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاري ساتلي وو. دوی ځینې نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلې یا ټګي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پی ټی آی ملاتړو آزاد امیدوارانو تر بل هر ګوند زیات انتخاباتي څوکې ګټلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه رد کړي او انتخابات شفافه بولي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیرابیل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوڑی پل، پیښور پریس کلب او فیستری چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 45 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې پایله راتلونکي سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پر اورا سي دما چل تا اورا سي دم موټر وای بند وا دل کم بند وا هغه سايټ تم بند وا دا 5 کیلومتر رسا پاسه مزل می موکوا سي پچو او بلدا چې لکه دا مظاهره کوم کی کنه دا په کار چې الیکشن کمیشن مخې ته وشي.
دا ډول تاجران دکانداران او سوداګر وای وړاندې نه د دې روزګارونه خراب دي او دلارو او موټر وای تړل سره دوی مالو رحم په وخت بیا نرا رسی. د جوسو شربتونو د ابو او د ډبی د پي روزګار کون کی فضل امین خان وای
نو ملوي مسله جوړه کړي دا اکثر موټر وای دشي یا اکثر دا ګی ټی روډ هم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا دا تلوي ټنشن جوړي او څه بل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه تر ته بند کړو نو وخت پورې ته سارو.
د عام اولس دغه غوښتنو پاړه چې باید دا احتجاجونه او پرلتونه د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام اولس ته لار بند کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګه مشر اکرام کټانا په دې بابله مشال لیړو ته وایي
دا هر څه چې روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده. دا د عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکاو عوام جوړيږي د اته صبح هلکو او یو د قامی حلقې چې کوم ووټران دي دا هغه حق لپاره دا جنگ روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبحی او یو د قامی اسمبلی حلقه دا سده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه په بیلات بدل کړی ده نو ځکه دوی په احتجاج دي. د غړول د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د فبرورۍ د اتمې په ټاکنو کې تر ټولو زیات د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوي کاندیدان بریا ترلاسه کړې ده. که دغه غړي په کومه سیاسي ډله کې شاملېږي نو ممکنه ده چې په صوبه کې او په قومي اسمبلۍ کې هم د خیبر پختونخوا د صوبې لپاره د ښځو لګکیو زیاتې څوکۍ منتخب کړي. خو تر دې وخته تحریک انصاف لا هم کومې سیاسي ډلې سره پارلماني اتحاد نه دی کړی. دا چې د تحریک انصاف آزاد غړي ولې د یو ګوند سره به شاملېږي، د دې ضرورت به ورته ولې راسي، او بل دا چې آیا دوی کوم ګوند سره شامل شي نو د انتخاباتو وروسته د ځانګړو څوکو لپاره نمونه انتخاباتي کمیشن ته ورکول شي او کنه. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکزی لزنو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې ده.
د انتخاباتي قانون د مخې د هر پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړي څوکۍ وي، خو هغه ډله، تنظیم، ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغه به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخستې. تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخستې شي. د فروری په 14 تحریک انصاف ګوند ویلو دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریک حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبای مشر پروفیسور ابراهیم خان ویلو دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت جوړولو خبره نه ده شوی او نه به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالي دوته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی، خو دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي اسمبلی د 28 حلقې نه کامیاب شوی. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړې څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اوس کے بعد اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے
دغه نه پس خو به دغه ډلی غړي نه خرڅيږي د ګوند فیصلو زد به هم نشي تلی خدا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي که دوی آزاد پاتې شو نو کې دي شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نن تلاړل سن صبح کوم ځینې غړي پیپلز ګوند تلاړل نو دا لړۍ به ودرېږي
تو کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشاد ریڈیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره یې خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي هر وخت چې انتخابات کېږي د ځانګړو څوکیو معنی د زنانو یا لږه کېدو دپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کېږي نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروستو د ځانګړو څوکیو دپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي مشاهد ریډیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کم پارټۍ کې د آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوه نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغی بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست را کړئ قبائلی علاقوں کے جکل الیکشن وشو دا تحریک اصلاحات قبائل دا شاہ جی گل جکما پارٹی وا نو آغی دا زنانو لسٹ نو جمع کرے خو بے روستا الیکشن کمیشن تے اوغختو
دا خبر اللہ ہم ندا پا خشبی چی پاکستان تحریک انصاف گون دا مجلس وحدت المسلمین سر پارلمانی اتحاد شبے او یا نا خو که دغه اتحاد وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږ ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان خور علیما خان وای چې په ټولو خندونو سربیرام خلکو او خوله چې رورې د خلکو په سرونو کې ځای لري هغه اسوسییټډ خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې یو یا کلن عمران خان باید نور په زندان کې پاتې نشي او باید چې د ملک د حالاتو د سمون لپاره زر تر زره خوشي شي په عمران خان د عدت په وخت کې د نکاح دولتي رازونو د افشا کولو او بهرنیو ډالو خرڅولو په تور کې یو دېرش کلونه سزا شوی دی دغه ګوند تحریک انصاف په نوموړي لګېدلي تورونه بی بنیاده بولي تفصیل بشیر گواخرا کوي
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیما خان وای له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاته روان دي عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه ورکړي چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ لنخې سره ګډون وکړي سپریم کورٹ په دې اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي خو علیما خان وایي چې دا هر څه سازش دی هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو بیا یې له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو
دا پنځلس میلیونو خلکو حق یې وخوړ او د بیټ نښه یې واخیسته دا د پنځلس میلیونو خلکو نښه وه هغه خلک چې بې تعلیمه دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پېژانده
عمران خان دا مهال په زندان کې دی پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لرې کولو چل جوړ شوی د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ او د انتخاباتو پر کمیشن تور پوره کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظمېدو مخه نیسي د انتخاباتو کمیشن پوځ او حکومت د تحریک انصاف تورونه بې بنیاده بولي خو د عمران خان خور علیما خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رایه ورکړي البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشي کولو کړاو ورته پاتې دی
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي اوس مسله دا ده چې نوموړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي عمران خان په زندان کې دی بندي کړی دی نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي
د بیټ د نښې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې درې نوي چوکۍ یې وګټلې خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلی او تورونه رد کړي او وای انتخابات شفاف تر سره شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د فبرورۍ اتم انتخاباتو کې د مبینه ټګیو په اړه احتجاجونه روان دي. نوې پرمختګ دا شوی چې پرون جمعیت العلماء اسلام فهم تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی شوې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به د دې پر ځای تحریک چلوي او فیصله به د پارلیمان پر ځای بهر کوي. انتخاباتي کمیشن بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې وي. نور تفصیل د راشد خټک نه اورو.
د پاکستان په پارلیمانی سیاست کې تر ټولو فعال مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د دپا وینا په انتخابي عمل کې د درغلیو خلاف په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. پس 14 فروری په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي مجلس شورا د ورځنۍ غونډې نه پس یو پریس کانفرنس د وینا په مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې دوی به د خپل مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف سره یو ځای د حزب اختلاف په چوکیو کینی. د په اسټبلیشمنت سختې نیوکې وکړې او تورې ولګولو چې اسټبلیشمنت الیکشن کمیشن اف پاکستان یې غمال کړو او د خپل خوخي امیدوارانی کامیاب کړل. د مولانا فضل الرحمن د سخت لجی او په اسټبلیشمنت د نیوکو پاړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته ویل
د مولانا صاحب د موډ نه داسې ښکاري چې هغه دا وخت د مقتدر قوتونو پر رویه باندې هغه یا ډېر زیات خفه دی او یا ډېر زیات غوسه دی. نو زما په خیال باندې په تیر وختونو کې چې د مقتدر قوتونو لپاره کاغه د ملک دننه په پارلیمنت کې څه کردار او یا د ملک نه بهر د افغانستان په حواله یا دلته د بدمنۍ په حواله باندې چې کوم صورت حال و، نو مولانا فضل الرحمان دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
خو ځینې نور تزیینګران وایي چې په اسټبلیشمنت تورونه لګول او لهجه سخت ساتل د مولانا فضل الرحمان لپاره نوې خبره نه ده، ځکه چې د 2013 او 2013 انتخاباتو نه پس هم دغسې خبرې کړې وې او اختار یې ورکړی و چې دوی په مقابله کې کامیاب ګرځول شوي امیدواران به پارلیمان ته نن تلو ته هم پرې نږدي، خو وروسته بیا په پارلیمان کې کېناستو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم دغه نظر لري. د مولانا فضل الرحمان د سیاست په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
یو خدای چې څه نوی خبره نه ده. د مولانا صاحب لخوا په اسټابلیشمنت الزامات تیر وختونو کې هغه هم دا الزامات لګولې دي، خو بیا وروسته چې کله حکومت جوړ شي او کله حالات لکه ټیکاو شي نو بیا هغه لکه د مختلف کمیټیانو دي، کمیټیانې دي، مختلف ادارې دي، د هغې د سربراهانو ټاکنه کې یا داسې لږ ډېر وزارتونه او په دې کې بیا هغه په هغې باندې بیا رضا صلاح شي. نو زما په خیال باندې دا اوسنۍ خبرې چې کومه دي دونه سخت الزامات دا زه فکر لرم چې دا کومه خیبر پښتونخوا کې ډېره غټه ماتې خوړلې ده، دا د هغې عکس العمل دی.
جمعیت العلماء اسلام په کمی اسمبلی کې 4 چوکۍ ګټلې دي خو په بلوچستان کې 10 چوکۍ ګټلو او هلته په صوبې حکومت کې د شمولیدو خبرې هم کوي. اگر چې فیصلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په محل د وویل چې د ګوند مرکزي مجلس شورا یې وړاندیز کړی دی چې د پارلماني په ځای عوامي سیاست پیل کړي، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې مولانا فضل الرحمان د حکومت نه بغیر نشي پاتې کېدی او سمو د پس په حکومت کې شامل شي.
تاسو ته تاریخ پته ده، د نظم خبر یم چې هغه د حکومت نه بهر پاتې کېدل ډېره زیاته ګرانه ده او دغه دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې دیم پی ٹی آئی سره په اپوزیشن کې څنګه کینی، دیم دا چې هغه یم لکه د اے این پی په شانته د دې پارټی په ډېر زیاته خراب شوی ده. ان هغه یو پولیټیکل یو سوچ دی په پارټای کې دنه وسره ډېر زیات اختلاف دی چې موږ لا د حکومت سره په دې معاملاتو کې تل نه دی پکار. ځکه جماعت اسلامي چیف تا وګوره، ترین تا وګوره، دا کسانو استعفا هم ځکه ورکړه چې هغه موږ په دې الیکشن کې ډیلیور نکړه. ان در لپاره خو ایز اف ناو ګرانه ده، خو زما ذاتی خیال داده چې مولانا فضل الرحمان و دا حکومت جوائن کی.
د یادونه وړ ده چې 2013 د انتخاباتو نه پس د تحریک انصاف جوړ شوی حکومت خلاف د سیاسي ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ مشري هم مولانا فضل الرحمان کوله او په 2022 کې د تحریک انصاف حکومت د عدم اعتماد د لارې ختمولو نه پس ګوند په حکومت کې وزارتونه هم اخیستي وو. د ده په مشرۍ کې راغونډ شوي ګوندونه اوس د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوي حکومت جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطو وروسته شپږ ګوندونه د راتلونکي وفاقي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ شامل دي. خو ستا پوښتنه راپورته کیږي چې که چېرته د دې ګوندونو حکومت جوړ شو نو نوي حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړ کې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نوي حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوي راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دېرش پنځه دېرش بلین ډالر چې دي هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مئی د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و نو کېدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دن او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدشه هم کېدی شي نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی قانون سازي او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پهینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخلې تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده، او بیا دې اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوي حکومت ته به تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
دې خلکو لپاره به چې کومې لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دې وخت کې ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ دی، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخښت، خراب طرز حکمرانۍ یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې له تیریږي چا کړه چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس هم، د پاکستان هیڅ هم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومند بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسي جماعتونو ته جسې منډیټ ورکو چې یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی، نو چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې، نو هغه ازهرانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی. پاکستان کې بیا څورلس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی، چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی سی په شکل کې یو اداره جوړه کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده واخیستله، بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی، ایرسا چې کوم اداره ده، د هغوی سربراهي چې دا هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بل د خارجه پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کړو چې انڈیا سره به خارجه پالیسی چې دا غوا خټولو کوشش کیږي بل طرف ته تاسو اوس وخت اوسې فصلا راسي منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران افغانستان او انڈیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دا غوا څنګه سمای
بلخو پیپلز ګوند د فبراير په 14 په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګاری غربت امنیت او د ترګرې په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پی خبر کی دماسی گر سلور نیم بجے شوی زنی لینڈ خبر نہ دادی چ عوامی نیشنل گن تور پوری کوی چ د فبراير اتمی پ انتخاباتو کی ٹگی شوی دا د انتخاباتی نتیجو پر سید دی د تحریک پہلولو اعلان کړی دی. گن پرن پ ایکس پانا د خبر پختونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا لیکلی چ پټاکونو کی د مبینہ ٹگیو پر سید با لومړی احتجاج د فبراير احتجاج د فبراير پ شلم پ ثواب بل با د همدی میاشتي پ دریشته ما پ 400 کی کوي. التنن د خیبر پختونخوا په صوبائی حلقہ پی کے نوی کوہاڑ د پنجاب صوبے د قومی اسمبلی په حلقہ این اے اتاتیا خوشاب او داشان د سندھ صوبے په صوبائی حلقہ گوڑ کی پی ایس اتل سم با پرسنو پولنگ اسٹیشنو انتخابات ترسره کیږي. انتخاباتی کمیشن د خبر شوی بیان لمخه په دغه پولنگ مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتی مواد په زور اغستل شوی وو. په کوهاټ کې بیا وسلوالو د 15 پولینګ ځایونو انتخاباتي مواد تبا کړي او نسکه په دغه ټولو نن انتخابات ترسره کیږي. او بل خبر بیا دا دی چې په پاکستان کې د آزاد او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین په تاسو رپورت کې ویلي چې د فبراير اتمې پټاکونو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې کارول شوې دي. دا د دې وخت ځینلند خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوې دي. دونیز خبرونه سروې نن درته د خبرونه په تکراری بڼه خبرو او په نن خبرونه کې د دیر اوسیدونکو شاد بیگم ملمنه ده د خبرونه قربا اسرار الله مومن ده.
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم. دا پختنو خزو د لاسته راوړنو پاړه اونې تخفرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پختنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی ته د تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو کتون کوردون کو ستړي مشي زم تاسو قربا اسرا الله مومن نن د خبرونه قربنا ملي حمید زاده هغه په رخصتۍ ده. نو د خبرونه زم مختوړم کتون کو اوریدون کو نن زمنګا هغه خزه ملمنه ده چې د دیر سره تعلق ساتي او په 2012 کال کې هغه وخت یې نړیوال شهرت خپل کړ چې په امریکا کې ورته د زړور خزي نړیوال جایزه ورکړل شو. یا شاد بیگم هغه نن زمګ ملمانه ده. د دوی تعلق د دیر سره ده، د خیبر پختونخوا دیر سره ده او د غراز څنګه چې تاسو مو ویلي هغه نړیوال شهرت لري. او بیا هم موږ به د شاد بیگم سره د هغې په کار باندې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو، دغه راز د هغې سره به د هغې په تعلیم او د هغې په زده کړو باندې خبرې کوو، راتلونکو پلانونو باندې به خبرې کوو او د پردې بو سره هم خبرې کوو چې آیا هغوی سپورټس کوي که نه او فلمونه ګوري او که نه او څه قسمه فلمونه ګوري. دغه راز دې سره به موږ ګپ شپ لګو، خبرې به کوو. نو نور انتظار نه کوو او هم راځو شاد بیگم ته. شاد بیگم ډېر ډېر ستړي مشي.
ډېر مننه اسرار صاحب په پروګرام کې د شریک کولو. زما طبیعت ډېر ټیک نه دی، ټوخي دي را باندې. نو په پاکستان کې په هر چا باندې ټوخي دي، ځکه په من کې ټوخېږم. نو زه ستاسو چې کوم ناظرین دي هغوی نه معذرت غواړم اډوانس کې.
نه نه هیڅ خبره نه ده، ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو ناروغه وي، د هغې باوجود به موږ ته وخت راکړو. نو بس دا خو موږ ته معلومه شوه چې تاسو بیمار نور ژوند څنګه تېرېږي، کارونه څنګه روان دي؟
ژوند خو ډېر ښه تېرېږي الحمدلله. او بیا نن سبا چونکې د الیکشن ورځې دي او زما کار زیاتره د خزو په سیاست کې په شمولیت حوالے سره دی، چې کم لکه ډیر زما د کار کم فوکس دی. نو زما لپاره خدای ورځ ډیر زیاتې مهمه دي، ځکه چې زه چار چاپیر نظر ساتم پر رپورټونو باندې، په معلوماتو باندې او په خلکو باندې چې زنانه چې کم دي هغوی ته مشکلات څه دي او که مشکلات دي نو د هغې زر تر زر مخنیوی وشي او په دې دوران کې هغوی خپل سیاسي شمولیت ممکن کړي. او دې ویل خو زمونږ شر هم ښه ده، د ښځو د ښځو د ووټ او بل ښځې چې کمی ولاړې وي الیکشن ته، که چا بایللې ده او که چا ګټلې ده، که چا بایللې ده هغوی هم چې کم د بهادرۍ مظاهره کړې ده، نو زما لپاره خدای ورځ ډېر د خوشحالۍ دي.
سما نو شاد بیگم دغه هم زبو و مچ استاس د دې مبارزي یا استاس په شان نوري مرمنې په دغه سیمه کې لګې دي د غوې د مبارزي یو اثر دی چې دا وره خزې په جنرال سیټونو باندې هغه مقابله ته ولاړې وي، سړو سره مقابله وکړه په انتخاباتو کې په وټونو د لارې مخکې خو اکثره دا سوي چې په مختص او کوی بدوي سمبلو تل. نو پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو او خو تر هڅه مخکې اوریدونکو او کتونکو ته زوی مچې شاد بیگم په خبر پختونخوا کې د میرمنو د خېګړې او پرمختګ د ټولنې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې مشره ده. دغه راځه ما په فیسبوک ردوی وال ته زلاړم، ما له دوی غا انفو کتل ما چې دوی کم کم ځای کار کړي، نو دونه ادارې دومره سازمانونه دومره ټولنې رالی چې ما ول د ټولې خزنه شم بیانولې، خو د شاد بیگم د خولې به وورو چې دوی کم کم ادارو سره کار کړي دي.
بالکل اصرار ځان خوش خدمت کړم چې زما کوم کار دی یو خو وخت ډیر زیات وشو، لکه ما تاسو ویل چې زه طالب العلم وم، په اتم جماعت کې مې سبق وی چې د والد صاحب سره مې رضاکارانه کار شروع کړو، او هغه وخت کې صرف زما دومره ذمہ داری وه چې زه د زنانو مسایل واورم او راشم، هلته چې کم د نارینه کم تنظیم دی هغې ته هغه په وړاندې کوم. خو په هغه پروسس کې زما چونکې انټرسټ ډېر پیدا شو، ما دا ریئلایز کړم چې زما د علاقې خلکو ته هم د دې کار ضرورت دی او د هغوی د دې ریپرزنټیشن ضرورت دی او د هغوی د پاره داسې پلیټفارم کریئټ کول ضرورت دی. نو هغه خبره چې کوم ده، لکه مونږ مطلب هغه دغه چې کله وړاندې کړو، نو په هغه دوران کې ظاهر ده کله چې ما د یو کلی نه شروع کول، نو زما خو دومره سوچ او ویژن کلیئر نه و په هغه وخت کې، لکه زه به ایون دا وایم چې په دې سیکټر کې زمانه مخکې هلته کې ښځې هم چېرته جابس بکړي، خو لکه چا د ښځو اداره جوړولو یا تصور په هغه وخت کې نه و موجود، او ډېر سخت حالات مو وخت خو حالات ډېر ښه دي. نو چې کله ما دا سفر شروع کړو، نو زه همیشه خوشحاله په دې ما چې زه چې کله په 2008 پورې په دیر کې بیسو، ما د 1994 حواله د 2008 پورې کله زه په دیر کې اوسېدم هم او کار به هم کوم، نو په هغه دوران کې ما پسې په خپل باندې ډېر انټرنیشنل او نیشنل داسې ایوارډز ورته ویلی شي، اکنالجمنټ ورته ویلی شو، فیلوشپس ورته ویلی شو چې دا به ماته میلاوېدل او د دې سره زما همت نور بڑھاوېدو چې زه په دیر کې کار کوم په دې سواد دې کې خو.
بالکل، نو موږ سره وخت هم کم دی، نو ځکه چې دغه نیمه ګنټه د په نیمه ګنټه کې جستا سومره چې مشتي ستاسو لاسته راوړنې دي هغه ما په خیال موږ بل ته بیان نه کړ شو، خو که بیا هم تاسو دغه لګه یادونه وکړي چې کم کم فیلوشپ تاسو ته ملاو شوی دي، کم کم ځایونو کې تاسو کار کړی، کم کم جایزې واډونه تاسو ګټلې، مننه به وي.
جی، نو چې سپیسیفیک کوم نو زه تاسو ته وایم چې یو خوچ کله دا ولنی فرست وومن لیډ اورګنایزیشن وته مونږ وایو، د دې کله کې کار مونږ کوو، مونږ ډېر کارونه کړی دي. که زه وایم چې لکه په 2001 کې ما ته د اشوکا فیلوشپ وته وایي، په ټول دنیا کې هغه خلک چې کم د چینج لپاره کار کوي، د مختلفو لوکل کمیونټیز چې کم دي د هغوی د حقوقو لپاره کار کوي، نو دا په پاکستان کې ما ته ملاو شو. او زه دا وایم چې په خیبر پختونخوا کې تر ننه پورې زه یو وومن اشوکا فیلو یم، نور وومن نه دي راغلي په دې کې، ناری نشته ومن نه دی راغلی. بیا به تاسو دا ویم چې ما ته په 2008 کې د جنیوا نه د ورلد ویمن سمیت فاؤنډیشن یو اداره ده چې په اګریکلچر سیکټر کې موږ زنانه ته کوم نوې ټیکنالوجي نه کوم نوې انفارمیشن ورکړو، نو دا ما ته په کور کې ایوارډ ملو شو. او اسرار سره دا انټرېسټینګ ده چې زما نامینیشن یو لوکل جرنلیسټ هغه دې لپاره کړو چې کله ما ته پته ولګي ته زه ځکه خوشاله یم چې یو لوکل سره دونه انټرېسټ اخلي چې زما ډیټیلز لګي او معلومات او ما ته دا ایوارډ به ملاویږي، نو هغه دمره کار دې یو خو دې یو پرایز وته وی رول ویمن ډے پرایز وته وی 15 اکتوبر باندې ورکړی کیږي. دغه نه علاوه زه د اکیومن فیلو یم، اکیومن فیلو بیا یو ډېر غټه کمیونټی ده چې په دې بزنس کمیونټی هم ده، چې کوم پرایویټ سیکټر دی او د سیول سوسایټي خلک پکې هم دي، او دا پلیټفارم چې کوم دی دا ډېر پر دې چې تک موږ زده کړې وکړو او د خپل مشکلات پر حل پر چې کوم موږ سہولیات لټو نو هغه ته د سکرین فورمز نه ملاويږي. بیا که تاسو وګوري راځم مخکې چې ماته حکومت پاکستان اف ای او چې کوم دی د نواز شریف سي حکومت کې ماته تهمینه دولتانه د اګریکلچر موږ ته اف ای او فوډ اینګریکلچر اګریکلچر اورګنایزیشن نو په دې ماته اوارډ راکړی وو په اګریکلچر کې زموږ کم کار دی ځکه چې موږ په دیر کې په زنانو سره موږ په اګریکلچر باندې ډېر کار کړی دی کچن ګارډنینګ پورې لمیټډ نه دی هغه نرسریزنګ دی هغه پلانټیشن دی په غرونو کې ډېر داسې کارونه دي هغه موږ کړي دي بلکې زموږ په اګریکلچر کې موږ کم کار کړی دی موږ نوي کمی ټیکنالوجي انټروډوس کړي دي نو زموږ خلک د هغه زموږ ویبسایټ تللی شي هغه رپورټس باندې کتلی شي بیا دا د چې مخکې بیا زونو ماته د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم نکړه د ای پی د ورو په هغه دوران کې ماته سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی بیسټ سوشل ورکر ایوارډ راکړی وو بیا چې یو ته مخکې لب نور زو انټرنیشنل وته زونو ماته الحمدلله چې کله زه آی ډی پیز کیمپس کې ما کله کار کو 2012 کې نو ماته فون راغی چې د دنیا کې د 10 بهادر خزو کې هغه ته ایوارډ ملاویږي پاکستان هم دی نو زه لږ حیران هم شوم ځکه چې ما وی ماته خو لا ډېر عمر پروت دی کار لپاره ډېرې ماشاء الله قابلان قابلان ښځې دي مریم بیبي دا بشرا گوهر دا رخشند ناز دا لگ نمبر یادم خو لکا دا غټی غټی خځی دي چې داز ما استادان دي او زه غواړم چې لکا ما ته ولاتې سفر دې دغه خلکو ته تر رسیدو د پاره خو ما دا ویلې شو چې زموږ کوم کرایټی دې کوم طریقې کار دې پاره کې موږ تاسو تاسو کار دې ریلیونټ ته تاسو په پاکستان کې 141 خو نومینیشن شو او پاکستان ما سلیکشن شو بیا چې زلالم په اورس کې حالات خو ډیر خنو خو ما دا
تاسو د 2012 خبره کوي په 2012 کې یو څل وی خزي هغه نومول شوی وی د پاکستان نه پاره کې د دیر شاد بیگم هغه وټاکل شو له هغه لاړه امریکای ته او بیا هلته کې په 2012 کې دوی لا د امریکا د ولسمشر هغه وخت چې کوم ولسمشر بارک اوباما د هغه میرمن میشل اوباما او دغه راز د هغه وخت چې کومه د امریکا د بونو چارو وزیر وا هیلی کلینټن هغه له جایزه ورکړه دغه تصویرانو کې عکسونو کې کتونکو تاسو ویني ها مننه به شه بیگم
نو دا ډېر انټرسټینګ ځکه و چې په هغه ټایم کې لږ زموږ خو همیشه د امریکای سره چې کوم تعلقات دي هغه همیشه کشیدي نو په دې دوران کې لکه دا یو غټه ریسپانسبلټي و دا ایوارډ اغستل خو دا ما ځکه واغستو چې دا یو پاکستانی ښځې او د پښتنې ښځې د افورټس ریکګنیشن اف انټرنیشنل لیول باندې ځکه چې دا زموږ یو ائډنټیټي دا چې دنیا ته پته ولګي چې موږ مشکلات دلته شته ډېرې موته کې مسلې دي خو په دې مسلو کې موږ بیا حوصله نه بایلو او موږ په دې خپل سیمه کې اوسېږو خپل کارونه کوو نو ما ته مشکلات ډېرو واپس پر راتګ کې خلکو ته پته ده چې ما مطلب ټیکس ملاو شوی وو خو ما بیا وی چې تاسو بزم خپل وطن ته واپس زراله ما ته مشکلات وو ډیر وخت پورې ما ځ خپل علاقې ته ما ټریول نشو کولې خو زه بیا هم ویم چې زما د پاره لکه داخپل خلک سپورټ هم زه ویم چې ما ته ملاو شوی دی همیشه دا غي په وجه ما حوصله نه د بیللې او ما خپل کار جاری ساتو بیا د سی و چې
شاه بیگم او به لکه تاسو د خبره مقصد دا دی چې تاسو د پاره هر څه ماحول جوړو چې تاسو بهر کې پاتې شوی وي
جی
تاسو ته دړکې هم وي خدای باوجود تاسو خپل سیمه ترالې خپل کلی ترالې چې د خپل خلکو چې کومه خدمت ته د خزو کوم خدمت ته هغه جاری وساتي
اسرار صاحب زه به خپل تفصیل باندې هم ځکه چې خپل تبریف تفصیل باندې پته نه هغه ورځ کې چې عزت کله واپس رالم ډیر خلکو دا وی چې شاد بیگم په ټي وي باندې نخ کاری ډیر زیاته په کار دار چې دا په ټي وي باندې راغله وي په هغه دوران کې چې په ټي وي باندې ځکه ډیر زیات نه راتلم چې ماته ډیر
او دا خبره سره ډیر پر کوم چې اکثر خلک دا خبره کوي چې دا مړه دادل ته کې دا خزي لګې دي سړی لګې دي د خزو په نوم باندې او د خزو د حقونو په نوم باندې تغه وډونه واخلې دي به بهر کې پاتې شي به ناراضي وطن ته بهر کې پاتې کېدل غواړي
بالکل بالکل دا خلک وی او دا ځکه ډیره زیاته دغه خبره ده چې خلک معلومات او پوهه نه حاصلی تاسو اوس وګوري زمونږ ډیر مشهور صحافی روړ دی رفت الله اورکزی د بی بی سی سره کار کوي هغه ته باقاعده چې کله ما ایوارډ واغستو نو د سپوکس پرسن چې کوم وو د طالبانو په هغه وخت کې ډیر مشهور سړی دی خلک یې پیژني هغه باقاعده هغه ته فون کړی وو چې ملاله او شاد بیگم چې کوم دی دا مونږ نه پرېږدو ځکه چې دوی دلته سخت کار نه کوي خو ما چې څومره خپل مشرانو سره مشوره وکړه او زما چې خپل کم کار حوالی سره کم خپل کومه تجربه وه نو ما ویزه بزم پاکستان ته زراله ما دلته یو زمه شته مکمل لو پروفایل کې رکړی وی ما ډیر ټریول نه کو زما بچو ته ډیر مشکلات دا غینه پیدا شي وی وو او ما ایون لکه زب پیښور کې منشو موسی دی په دی وجه بیا ځای اسلام آباد ترالم خو دا و چې ډیر زر لکه زنن دا غی مثال ورکوم چې ما واپس په خپل اغه علاقه کې واپس خپل دفتری ریسټور کړی خپل ټیمونه ریسټور
کړی بالکل بیگم ډیر ذاتو بخي پختر ډیر زیات را روان دي په فیسبوک باندې مو او اوریدونکو هم دي نو که تاسو خوخه ویډیو ته ور شو څوک یو مقصد کم ځنه ستړي مشي په فیسبوک باندې ابو پهد په نامه باندې هم لیکي چې زه سلامونه د دې کار او د دې غدا زه سلام کوم محمد دین دکاندار سلامونه را لګلې دي او دا و چې د نه ملمنې ته ډېر ډېر سلامونه او د دې کار ستاینه کوم او موږ سره څوک دی د سکایپ او واتس اپ لاري هم زه فکر کوم خو دوی سره زما غړي کنه روغيږي سړی مشي څوک خبرې کوي کم ځنه دغه سی احمد الله هلمندی هم سلامونه را لګلی دي شان پښتین هم سلامونه را لګلی او کامران ګل وزیر لیکي
د پاکستان اولس هم دغه سي خلکو ته اړتیا لري او للو سلا پنا محمد سلامونه او ډېرې ملګرو په دې فیسبوک باندې زموږ دغه خبرونه ګوري او تاسو سلامونه لګلي رفیق وزیر اسلام الدین منګل داسې ډېرې او موږ سره څوک دي د کم ځنا ستړي مشي
السلام علیکم سره الله محمد صاحب او ارشاد بیگم صاحب سلامونه وړاندې کوم یوسف خان دلګر خبر کوم د لور لیس
څنګه یوسف صاحب ستړي مشي او درته و چې ارشاد بیگم څومره پیژي د دوی د کار باندې تاسو خبر یاسي د دې پروګرام نه مخکې کنه
سره الله محمد صاحب دا غاول زل د استاج د مشال ډوله لاري موږ پیژنو مخ کې دونې موږ نه پیژندله زه به دوه پښتنې زینو کوم سره الله محمد صاحب اول دا چې دوی ایجوکیشن سونی کړی دی دویم پښتنه دا د چې مزید مخ ته دوی کوم پلانونه یا د غلری د مزید د غدفار
سما ډیر ځاته من اساسنه خو وختونه اردوونکو کتونکو مشال لډیو ته وګستې موږ سره د دیر نه شاد بیگم که څه هم د وخت موږ سره اسلام آباد نه ده خو دوی تعلق د دیر سره دی دوی د زړور خزي نړیواله جایزه ګټلې د غرازه یو شمیر چې کوم د خزو د پرمختګ لپاره کارکونکو ټولنې دي دا سره کار کوي خپل هم د په خبر پښتونخوا کې د میرمنو د خېګړو پرمختګ د یوې ټولنې د رویي او پوهې انتقالولو ادارې مشره ده د دوی سره خبرې کو زه فکر کوم چې اوریدونکو سره او کتونکو سره زمونږه خبرې په سمه توګه نه کیږي چې سنځره خو بیا هم پروډوسر صاحب په وار وار و چې خبرې وکړه چې کوم خبرې کوو بیا غږ نه راځي اسلام مشي څو خبرې کوي د کم ځنا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څو خبرې کوي
السلام علیکم اسرار
شفاد د وزیرستان په خیر څنګه جوړې سیاحت خري څه به ول غواړي
بالکل سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سر تھا پخ پر ہے میں ماتا پو دوار سو سلام نہ وایم سے کہ دو زمو کے متی وقت تو پر پروگرام تر اخستا
او چھ پختنہ تل رہی
اسرار ہگ میں غلط کی کٹ کی ہو کا پختنہ میں درور سے دا اسرار با پختنہ با رنڈ از نہ وک
ہا
خو پختنہ میں ہم دا دزن چاہے اسرار قانون سبا او گرے تے تعلیم نہ در جات نہ پرت شروع دے اسرار کا زخ پخ پر ہم وایا چې ما په خپل د زنه پلاران نه هم دا پته کړی دا چې آیا تاسو خپل بچان تعلیم ته ولې نه ګډاوستای نو اصرار دې دې موږ ته په جواب کې صرف دا ویلي دي چې آیا نن سبا تعلیم کې دا چې لکه فائدې نشته په کې اصرار مثال دا چې سړی مخکې نشي پښتلای او سړی عزت پر خور پیږي اصرار چې تعلیم نه ولې ته نه نفرت شي
سم ډیر زیات هم نه ستاسو نه خو وختونه شاد بیگم که تاسو دوی دغه پښتنه اوریدلی وي هغه چې تعلیم سره د خلکو هغه سیمینه پاتې نشو لکه مخکې چې څنګه واکثر خلک دا غني چې تعلیم مغه ته روزګار درکې نو که خلکو ته جاب یا روزګارونه نه ملويږي نو هغه بیا مایوس کیږي څه وای تاسو
اسار صاحب ډېره مننه تاسو نو رونو چې کال زوکل د ویډیو زته مننه چې او دغه موږ غواړو چې د څه قسمه بحث مو بحثو کې دلچسپي اخلي زموږ پښتنې کې موږ سره خبرې کوي تاسو چې کومه غوړلې کس ته پوسټ کړو نو دا جواب کزه ورکم چې زما تعلیم ته پوسټ کړو نو زما تعلیم چې کوم دی ما بیسیکلی د خپل سبق د کار سره سره خپل تعلیم مکمل کړی دی زموږ په دیر کې چې کلمه میټرک وکړو نو زموږ کالج او یونیورسيټي نه و ما ته والد صاحب وی چې تاسو کې مو ته د خپل کار جاري ساتم ما خپل پرایویټ ایجوکیشن کنټینیو کوم ایف ای او کو د خپل مارکس ما غسی ما خپل میټرک کې هم د خپل ساينس ویلې دی وداوت اني ټیچرز نو ټیچرز نو بس ما ته به مې مسالې وي خو ما ساينس ویلې او ما د شو کو چې ډاکټر جوړ شم خو بچ ما خپل د سیکټر تا کم کار شروع کو نو ما ته دغه کار دل چې د دې کار په نتیجه باندې بس ډیر زیات اثر وکړې شم بیا ما بی ای وکړو سوشیولوژي کې بیا ما ماستر وکړو سیمپل اردو کې خو بیا ما روس ته هم د ما نن شوق ته تعلیم او زده کړه چې کوم د دغیر پر سومر نشته ما د اسلام آباد دلته د یونیورسيټي نه بیا ما په ایوننګ کې ایگزیکټیو ایم بی ای په هیومن ریسورس مینجمنت کې مکمل کړو ریسنتلی او ځکه چې ما جذب جاری ده د مخکې زم زړه پی ایچ ڈی کول غواړم ریزنه کول غواړم دا تاسو دوی ملګری چې کوم پښتنه وکړه چې په پښتنو کې یا زم په سیمه کې خلک په جنکو ته تعلیم نه کوي یا تعلیم ولې اهمیت نه کوي زما په خیال باندې دا یو څه سوچ ته چې دا د ډیر وخت نه چې کوم دی موجود دی او دغه وجه ماته نه پوهیږي ښکاری او د تعلیم ډیر زیاته فائدہ ده د تعلیم فائدہ یوازې نوکری نه ده د تعلیم ګټه فائدہ پوهه ده او د تعلیم چونکی پوهه د سیدا چې موږ وایو چې خځې چې کوم دی جنګي هغه چونکی د تربیت ذمہ داری ده هغه دی او بیا که تاسو وګورئ زموږ په سیمه کې چې کوم حالات تیر شو او که دغې حوالې سره موږ وګورو چې د زنانو تعلیم او پوهه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا زنانه تعلیم یافته پوهه وي نو موږ به د دسې قسمه مسلو نه ښکار کېږو، موږ خپل بچي به نه مس ګایډ کېږي او به د دسې خلکو سره نه شاملېږي کوم چې بیا موږ تفسیمې ته کوم نقصان رسوي. نو تعلیم ډېر ضروري دی. خو زه اسرار صاحب یو خبره کوم، ډېر پښتانه لګیا دي بدلېږي، ډېر پښتانه غواړي چې پرونو تعلیم وکړي. زموږ اوس بنیادي مسله د انفراسټرکچر کمی دی، د سکولونو کمی دی، د کالجونو کمی دی، د یونیورسټینو کمی دی. زموږ همیشه حکومت ته دا خواست دی چې زموږ په سیمو کې زیات تر زیات سکولونه جوړ کړي. کم پلاران چې ویلنګ دي هغوی سپورټ اوس پکار دی، هغوی ته دا ممکن کول دي چې د هغوی په چاپرچل کې دا انفراسټرکچر موجود دي چې هغه دی نه ریږي چې هغه خپل لور لرې زګون ته نه شي لېږلی، ځکه چې فاینانشیل مسلې دي. نو که د په کور کلي په کلي باندې دغه جوړ شي، سهولیات جوړ شي، نو ان شاء الله ضرور پټه پښتانه نظر تعلیم یافته شي. رحمان ورځ زمونږ دي او زمونږ د پښتنو
ستاسو د خبرې مقصد دا دی دوی د بنگلادیش مثال ورکوي. په بنگلادیش کې دوی ښځې تعلیم یافته کړې، نو هغه دی په لومبه کار چې غوي وکړو نو هغه په آبادی باندې، فیملی پلانینګ باندې، یا چې خاندان منسوبندی د پاغه باندې عمل درآمد وکړو. دغه تکي تاسو وګورئ چې کله پاکستان جوړ شو، کله بنگلاديش د پاکستان جدا کېده، نو هغه وخت د بنگلاديش آبادی د پاکستان نه زیاته و. خو اوس تلته کې هغه 14 کروڑ ده، نو څومره د پاکستان نه کم شو په خپل باندې چې په لسو بچو کم خرچه کې هغه په یو بچي کوي. دغه سي بیا تاسو چې کوم خبر وکړه چې کفرس کا بچي مندي تعلیم ته وینو بچی به د وسلوالو یا د ناسم خلکو لاس ته نه ځي. دغه خبره ده تاسو چې د ښځو تعلیم ډیر زیات ضروری دی. او شاید بیگم اوس دې تر ازمه چې تاسو دغه کومه خبره چې وختي کوله چې د ښځو د وټونه چولو شره هم زیات وا او داسې نور هم تاسو یادونه وکړله. نو که ستاسو یاد چې څه وخت کې هم ستاسو په دیر کې ځینې سیاسي ګوندونو هغوی ښځې د وټونو لا چولو منع کړې وي، نو څه ګوري چې ښځو کې اوس شعور راغلی دی، پوهه راغلی ده. زیاتره جینکو سه به زمونږ خبرې کېدې نه، هغوی چې اوس موږ هغې ته نه ګورو که موږ ته څوک هر څه وي موږ به خپل ووټ اچو. دې ته څنګه ګورئ؟
اسرار صاحب ډېر ټایم ولګېدو، ځکه چې زه به ویم چې زه د خپل ریجن خبره کوم. نو مونږ لکه زه به ویم چې په 2018 الیکشن نه پس ما دا مونږ ته دا ښکاره شوی ده چې زنانو ته چې کوم دی مواقع ورکړی شوي دي، د دې نه چې شاته کوم چې بلدیاتي انتخابات دي که زمونږ دا چې کوم جنرل الیکشن دي، په دې کې زنانو ته ډېر زیات خنډان جوړول شوي. او زمونږ ګیله به چې کوم ده هغه به زیاته ده، هغه پارټیان نه وا چې کوم سیکولر او لیبرل ایجنډا لري، هغه لکه په کې نمونه نه اخلم بیا خفه کېږي. خو تاسو ټول پیژنئ چې کوم ګوندونه زیادو، ما به دوی نه دا ګیله کوله چې تاسو د خلکو د ترقۍ خبره دلته نه کوئ، تاسو د هغې د ووټ باندې د پابندیانو سره حصه اخلئ، پاکې شاملېږئ، داسې معاهدو حصه جوړېږئ، موږ به ګیله د چا نه کوو. په دې وجه باندې زه په خپله باندې پټیشنر هم پاتې شوی یم په ډېر کیسز کې. په کوم دی کې چې د ښځې زموږ په دیر کې لکه پی کې 95 زه تاسو ویم په دیر کې زه پټیشنر هم باقاعده د الیکشن کمیشن سره، او موږ باقاعده چې کوم دی په دوو زګونو کې الیکشن موږ په دې وجه نه انوایټ شوو چې ښځې هلته کې د الیکشن نه منع کړی شوی وي. خو دا ده چې چونکې بیا موږ عدالتونو ته لاړو، ایل سی پی ته لاړو، او دا خبره هم بېډنډوره شوه چې لکه دلته کې اوس ښځې باشعورې دي او په خپل حق باندې چا ټاکه نه مني. په دې وجه باندې اوس هغه معاهدې نه کېږي. خو کمی دا دی چې پولیټیکل پارټیانې هغه شانتي د ښځو په موبلایزیشن باندې انویسټمنټ نه کوي، ښځو له سیټونه سم سیټونه نه ورکوي چې په کوم باندې هغو واقعي ګټور سیټونه وي. نو دا را روان دا سفر روان دی. خو زه به یم چې اوس هم زه خوشحاله یم چې په کوم ګڼ شمېر باندې روان دي، او بل کومې پیغلې جینکۍ کوم چې لګي تعلیم یافته دي هغوی چې کوم انټرسټ شو کوي، دا ډېر ته بنیادي خبره ده. او اوس پولیټیکل پارټۍ لګي بدرې ویلې دي روان الیکشن کې به دوی په ښځو باندې ډېر زیات انویسټمنټ کوي، هغه کینډیډیټس دي او هغه ووټر دي. په دې باندې انویسټمنټ کوي، انشاءالله روان ځل به ښځو ریپرزنټیشن ډېر ښه انشاءالله.
سمه شاد بیګم، اوس همدې ته راځو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیوګانې مخ ته راځي، هغه بیا جینکو ته ښځو ته په خاص توګه پښتانه ټولنه کې مسلې جوړي کساس خیلې د یونیورسټو کالجونو داسې د نورو جینکو، نو څه ګوري چې دغه هم یو ځنو خلکو پلان دی چې دغه جینکۍ د سکولونو نه تعلیمي ادارو نه منع کړي. نو دغه مسلې د حل باندې تاسو څومره کار کړی یا کار کول غواړي؟
بالکل، داسې ده چې په دې باندې زمونږ خصوصي په دې باندې کار نشته دی. په پاکستان کې داسې ادارې دي او ښځو ادارې دي چې هغه په دې ایشو باندې کار کوي. زمونږ آنلاین چې کوم هراسمنت وایو چې دا په هغه کې راځي چې د داسې قسمه معلومات چې کوم دي هغه د فیملی نه وځي یا د چا د موبایل نه وځي او هغه بیا وایرل شي، او بیا خلک چې کوم دی هغه بیا ختمی نه هغه بیا مزید وایرل کوي. دا غیر به د ډېرو جنکو ژوند ته مسلې وشي، او داسې کیسز هم تاسو وګورئ زموږ په ماضي کې دلته شوي دي چې د هغې نه د زنانو ژوند ته براه راست خطرې شوي دي او هغه په کیبن بریک کړی شوي دي. او بیا دا ده چې اوورال په تعلیم او د ښځو په موبیلیټي باندې په روزګار باندې د یو ډېر غټ اثر دی. نو زه به ویم چې په دې کې موږ هم کار کوو، خو په دې کې د ریاست د ادارو ډېر زیات کار دی چې دلته کې کوم اف آی اے یا سایبر
ورکړه ادارې جینکۍ میندې پلرونه اوري، هغوی ته پکار دي چې د خپلو لوڼو سره د خپلو خویندو سره ودرېږي، داسې نه چې هغوی نورم یوازې کې هغوی ته ټول تور په هغه باندې راولي او بل دوی مدار چې د خلکو تم احتیاط کول پکار دي د موبایل او د انټرنیټ په استعمال کې.
بالکل بالکل اسرا صاحب ما هم دغه خبره کوله ستاسو دا خبره وکړه چې زمونږ زنانو او پیغلو له پکار دي چې هر قسم معلومات ته رسائی وکړي په یوټیوب باندې. داسې ډیر انفارمیشن شته چې هغه غلړ شي او د ډیجیټل سکیورټي باندې معلومات حاصل کړي. او بل هیڅ چا باندې ٹرسٹ نه لري پکار چې خپل تصویران خپل ویډیوز چې کوم دي هغه چرته هم نری چا سره شیئر کول پکار. ځکه چې نن سبا موږ چا باندې ٹرسٹ نشو کولی ډېرې مسلې جوړیږي. او بیا بنیادی خبره اسرار صاحب زه خپل مثال ورکم. ما په ډیولپمنټ سیکټر کې کار کوم او زما سره خپل والد صاحب هم رضا او زما سره خپل خاوند هم رضا او زما تصویران او زما سيزونه اما خلکو اکثر په دسي طریقو باندې شیئر کړی دي چې ما ته ډېرې مسلې جوړې کړې دي. خو زما سره څنګه بیا خپل پلار او خپل رونا خپل خاوند ولاړ وو په دې وجه باندې زغو مرسته چې کوم دي هغه ما لګې اعتماد راکړو. استاد خبر ډېر ته بنیادی ده چې والد سے خامن دے ہر سوچی هغه دې پکار درې چې هغه په دې معاملو کې د خپل خپل د نورو ملګرتیا وکي. نو کې ستاسو خلکو ملګرتیا وکي چې هغه دا قسمه معلومات دغه کوي بس خپل خلکو تام لګوي. ما ګوري موږ له خپل بدیدل پکاري او هغه داري چې د هر کس ریسپانسبيليټي ده. هر څوک ځان د پښتنو کې چې هغه خپل چاپیچل کې د زنانو لپاره مسائل جوړي او کنه اساني نه جوړي. ځکه چې کدا نه ګنا دا غټه ګنا ده د چا په ژوند کې څه مشکلات جوړول هغه ته دونه چې کم تکلیف رسول دا هم یو یو لکه زموږ چې یو مایندفول او یو بشعور قوم دی په کار داري چې ډېری ډېری ریسپانسبيليټي
ډېره زیاته مننه به وي. وختي ملګري پښتنه هم کړې وکړه تاسو هم لنډ ټوکې جواب کوي سیکنډونو کې شل سیکنډه کې چې راتلونکي لپاره څه پلان لري د ګوتو پشمیر راته وایي مننه به وي.
جی اوکے اسرا صاحب ما نه خپل یو ایوارډ شو د اغه ذکر هم کوم. ما ته چې انټرنیشنل ایوارډز ملا شي پاغم ډیر خوشاله کې ما خو چې په پاکستان کې خپل اداري ایوارډ را کې پاغم ډیر خوشاله کې ما ځدی زیاته خوشاله ما چې کله په 23 مارچ 2022 کې ما ته حکومت پاکستان چې کومه اداره ده آی ایس پی آر اغوی چې کله ماته پرېډ اف پاکستان ایوارډ راکو په ایجوکیشن سیکټر کې چې زما کوم خدمات دي دغه حوالے سره د اغیم زړه ته خوشاله یم چې ماته خپل حکومت یو ریکګنیشن راکو. سوپر چې زما ارادي دي اصرار صاحب نو یو خو بس د خزو د پولیټیکل امپاورمنت لپاره خاص کر په پښتونخوا کې. او بیا چې زما لاس برکیږي او زموږ د ادارې سره وسایل راځي موږ بلوچستان ته خپل کار ایکسټینډ کوو. موږ په سو جوهاتو په بنیاد باندې بلوچستان ته خپل کار تور کنه پورې هغه شان نه دي خور کړی موږ پرو. بل کلائمیٹ چینج او د خزو روزګار دا زموږ په کار کې موږ انټیګریټ کوو او دا زموږ مستقلی د ارادې ان شاء الله کار وکړو. مننه.
دا هم راته وایي چې سپورتس کوي کنه فلمونه ګوري کنه.
فلمونه خو ډېر زیات ګورم. میوزیک هم اورم. شاعري مې خو خدای ډېر زیات او بل دې څه چې ټریول هم ډېر زیات کوم او سپورتس هم کوم. زه خو واک کوم.
زموږ پروډوسر سه بوډا ته پوسم ته وکړي کم سندرغاړي د وخت دی.
سندرغاړي خو ډېر خو سردار ال ټکر سه ډېر زیات وخت دی. څنګه مې ډېر خو خدا دې سی به چې کم دی پسې حدیقه کیانی دی وته وای هغه مې ډېر خو خدا چې کم دا عبد پروین چې کم دا نصیب ولال دا او زموږ خپل خلک چې هم ډېر زیات دي. هارون بچا سیب دے او گلزار عالم سیب دے او شکل ناز او ایون زنا زی اقبال گانے زوړ دی فخی دی دا ټول چیز دی غزال جاوید دی لو بخی دا ری گانے او د پښتنو خو ربن هر आवाज خوب لګي زکه چاګه دي سیده زموږ आवाज دی.
زموږ پروګرام هغه برخه پای تر رسیدلی خو بیا هم دغه پښتنو به جواب وي چې سپورتس کوي کنه کم سپورتس هم خوخلی
خوخه کوم لو لو د کوم ټول خوخه دي چې لاس می په برکیږي کرکټ هم کوم د بچو سره چې مقرته ملاویږي سیکل چولې می ډیر خوخدي خو دا زامن می خپکی وی دلته کې ما چلاوه او نور چې کم دینو کرکټ هم کوم بیډمنټن میډر خوخه زه په سکول خپل سکول کې زه په پی ټی کې په بیډمنټن کې او په والی بال کې زه ټیک ټاک پلیئر پاتې شوم ما زه ډېر مقابلو لته لېما او ډېر می ګټلې دي. امن د جنکو په سپورتس باندې کار کوم د دې پروجیکټ سره نشته چې د ماشومان جنکو پرایمری او د میډل سکول جنکو سره د سپورتس په ذریعہ باندې په هیلث هایجین باندې په ډیفیوژن باندې کار کوم.
سم بیگم څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ول چې تاسو ماشاالله دومره کار کړی چې هغه کوم یادونه وخت به ختمي وخت زمون ختم شو او تاسو سره ډېری پښتنې وي ډېر دغه وغه جواب نشو خو ډېر زیات مننه تاسو موږ ته خپل وخت راکو ډېر زیات مننه.
خوشاله
آباد اوسه اسرار صاحب مننه جی ستاسو مننه. اردوونکو کتونکو همدې سره زمونږ دغه خبرونه پای ته رسیږي. موږ سره په خبر پښتونخوا کې د میرمنو د خېګړې او پرمختګ د یوې ټولنې د ربیعي او پوهې انتقالولو ادارې مشره شاد بیگم د زړور خزو نړیواله جایزه هغه اهم ګټلې ده. تاسو د دې په کار باندې د دې په نورو حلو ځل باندې او راتلونکو پلانونو باندې خبر شوی همدې سره خپل کوربه اسرا الله مومن او د خبرونې پروډوسر اسا کمیل ته اجازه ورکړي. د الله په امان خو وختونه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن